بار افغانستان.
السلام علیکم، د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه، زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه وکړي. د کندهار چارواکي وایي په میوند او شړې ولسوالۍ کې لسګونه وسلوال وژلي دي. پروانه خبرونه کې په افغانستان او سیمه کې د روانو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اوري، خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي ښار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامی عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړي دي. بشپړه خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په دې پلټنو کې به د امریکا د پوځ، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA، افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا سویو جنګي جرایمو په اړه پلټنې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ محکمې مشر قاضي فاتو بن سودا د افغانستان په جنګي جرایمو کې د امریکایانو د احتمالي لاس په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. بن سودا ویلی چې د نړیوالې محکمې پلټنې شایي مهم نتایج ولري، په داسې حال کې چې د دې په خبره په افغانستان کې په پراخه کچه د معافیت دود سته. په محکمه کې له څارنوالانو د قاضي رسمي غوښتنه شایي له واشنگتن سره د لانجې لامل سي. امریکا په خپلو اتباعو د دې محکمې واک په رسمي توګه نه پیژني، خو هغه امریکایان چې د دې محکمې په غړیو هیوادونو کې په جرایمو تورن وي محاکمه کېدای سي، او افغانستان د دې محکمې غړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د محکمې غوښتنه به وګوري، خو په افغانستان کې د دې محکمې له مداخلې سره مخالفت لري. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او د نړۍ لومړۍ دائمي محکمه ده چې جنګي مجرمین محاکمه کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستان د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې برابره زیات شوی دی. جنرال جان نیکولسن وویل دی وایي د جګړې په ډګر کې ډېر کم پرمختګ شوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. زه له دې سره چې د جګړې سیمه درې برابره زیاته سوې ده مخالفت لرم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکښې روانه ده شایي یو څه زیات سوی وي، خو دوه یا درې برابره نه دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان یوازې درې لارې لري چې هغه د ده په وینا تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزارت د پالیسي مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل سوي شپاړس ورځني کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل سي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسي مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنو او حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو د حقوقي وضعیت د ښه کېدو پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی دی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو سره کتلی دي. د ظریف په وینا د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې سي، چې د افغانستان او ټول سیمه ته غواښ پېښوي. تا دامي چې یاماموتو د ایران د بهرنی چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او سم یا څو بهرني خبرونه دروسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي شار کې لري او په سوریه کې د نظامی عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د دوشنبه په ورځ دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې ټاکل شوې ده د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د چهارشنبه په ورځ سره وویني. د سوریې کړکیچ ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د نومبر په 28مه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ مذاکرات کیږي. روسیه او ایران د سوریه پشپړکلنه جګړه کې د بشار اسد د حکومت نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ کړی دی. او د بلاروس چارواکي وایي چې یو روسی تبعی هغه مهال په هالیور ښار کې ونیوه چې یو شمیر کسان یې یرغمل نیولی او غوښتل یو بانک ولوټي. په ماهیلیوش سیمه کې د تحقیقاتي کمیټې ویاند اکسانا سالینیوک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړی په چې هویت یې نه دی څرګند سوی د دوشنبه په ورځ د بلاروس بانک څانګې ته له ټوپک سره ننوت او پیسې یې وغوښتلې. د بانک یو کارکوونکی د بیړنیو حالاتو لپاره د تڼۍ په کښېکښلو بریالی سو او په څو دقیقو کې پولیس دغه ځای ته ورسېدل. که دا سړی مجرم وپېژندل سي د 12 کلونو لپاره بندي کېدای سي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ ښاګله ازادي رادیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه یې وکړي.
د امریکایانو همکاري ونه وشي په صورت نتیجه او پایله بیا نه لري.
راپورونه وایي چې افغان سرحدي ځواکونو په کونړ کې پر پاکستانی ځواکونو ځوابي حمله کړې ده. په دې اړه له کونړ در سره وروستي معلومات شریکو. د کندهار چارواکي وایي په ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د افغان پوځ د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوال وژل شوي دي.
له عملیاتو کې 10 نفر وسلوال مړه شوي دي او د زخمیانو د کیسه شمېرې نه معلوم خو زیات شمېر وسلوال تفهم شوي هم دي.
د روسیې او سوریې ولسمشرانو د سوریې د وضعیت په اړه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې خبرې وکړې. د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خصو پروګرام او د ګوډې اچار تفریحي خبرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ. متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړی دی چې د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه ترسره کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دې څېړنې هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر مجع او غیر عادلانه وي. متحدو ایالاتونو دغه عکس العمل وروسته تر دې څرګند کړ چې په حق د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو لپاره د اختیاراتو په لټه کې ده. په دغه څېړنه کې ټولې هغه ادعاوې څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د امریکا د پوځ CIA افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنگی جرمونو په اړه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د دغه څېړنې د پیلېدو پر غوښتنې غور کوي خو په افغانستان کې دغه محکمې له کېلېدو سره مخالف دی. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه وړاندې شوې څېړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټې خوندي کړي. دا لومړی ځل دی چې د حق د محکمې څارنواله فاتو بن سودا امریکایان د جنگی جرمونو د ادعاو په اړه پنه ککوی. بن سودا وویل د دغه نړیوالې محکمې له خوا یو څېړنه به هغه وضعیت چې هغه په افغانستان کې تقریبا بشپړ معافیت یاد کړ پای ته ورسوي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له تفسیر کولو ډډه کړې خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د هاګ د نړیوالې محکمې د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې له درنو جرمونو د معافیت د فرهنګ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. د دې کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودي ازادي راډیو ته وویل عدالت د راکاګلو او د هغو کسانو د تعقیبولو لپاره چې په وژنو او ترسره شوو جنایتونو کې لاس لري او کاملا له معافیت برخمن دي، هغه اقدامات چې محکمه یې غواړي وکړي د افغانستان شرایطو ته او هم دې ته په پام سره چې ځینې قضیې د افغانستان د دولت له توانه پورته دي، دا کیدای شي یو مؤثر انګام وي. وسلوالو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژل کېدو تورن دي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه د څېړنې لپاره د دغه محکمې له قضایي هیئت څخه د څارنوالې رسمي غوښتنه بښئ له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې راشي، ځکه واشنګټن دغه نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني چې له قانوني پلوه وکولی شي امریکایان محاکمه کړي. خو امریکایان په هغو هیوادونو کې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري چې افغانستان هم لري، د ترسره شوو جنایتونو له امله رسمن تورنولی شي. دغه محکمه چې په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوې لومړنۍ نړیواله دایمي محکمه ده چې جنګي جرمونو د بشریت ضد اعمالو او ډله ییزو وژنو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمه وروستی امکان دی او یوازې هغه وخت د عدالت د تامین لپاره اقدام کوي چې د هیوادونو حکومتونه د درنو جرمونو اداو ته رسیدګي ونشي کولی یا هم نه غواړي چې په دې اړه عدلي او قانوني اقدامات وکړي. په هکې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي د 2009 نه تر 2014 کال پورې د شاوخوا 1200 کسانو په وژل کېدو کې طالبان او متحدین د بشریت ضد اعمالو او جنګي جرمونو تورن دي. په هغو اسنادو او شواهدو کې چې څارنوالان وړاندې کړي ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په منظم ډول ملکیان د حملو، بیرولو او تښتولو لپاره په نښه کړي دي. افغان امنیتي ځواکونه هم تورن شوي چې هغه کسان چې د شخړو په تړاو نیول شوي او د دې هېواد په دانونو کې ساتل کېږي په منظم ډول شکنجه کوي او له هغوی سره د جنسي ځورونې په ګډون بېرحمانه چلند کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال بن سودا وویل دا محکمه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او دغه راز د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د فعالیتونو په اړه چې بندیان د افغانستان دننه او بهرنیو هیوادونو پولند، رومانیا او لیتوانیا کې چې ټول دغه محکمې غړي دي په پټو زندانونو کې ساتلي څېړنه وکړي. هغې زیاته کړه د ترلاسه شوو اسنادو او شواهدو له مخې ګمان کېږي چې د امریکا پوز او CIA په افغانستان کې له شخړو سره په تړاو نیول شوو کسانو سره په افغانستان او نورو ځایونو کې په توقیف خانو او زندانونو کې ناوړه چلند کړی، هغوی شکنجه کړي، له ایجنسي پلوه ځورولي او د هغوی انساني کرامت یې تر پښو لاندې کړی دی. په تېره بیا ډېری دغه سرغړونې د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ شوې دي. د امریکا دفاع وزارت هم د دغه څېړنې په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. د پینټاګون ویان مایک اندریوز وویل دفاع وزارت ګمان نه کوي چې د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څېړنې ته د اړتیا وي. اندریوز زیاته کړه متحده ایالات د جګړې د قانون پلي کېدو ته سخت ژمن دی او موږ په خپل هیواد کې د تحقیقاتو او ځواب ورکولو یو قوي سیستم لرو چې په نړیوالو نورمونو بر دی. هغه وویل موږ ګمان نه کوو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اقداماتو په اړه د ICC لخوا څېړنې یا تحقیقات ته اړتیا وي یا د مناسبه وي چې هغه دې ترسره شي. خو د حق د محکمې څارنوالان وایي متحده ایالات چې وایي په خپله له بندیانو سره د ناوړه چلند د اداو په اړه څو ځلې څېړنې کړي، هغه یوازې د ټیټې کچې تورنو په اړه وي نه په لوړه کچه. د یادونې وړ ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینتن د روم تړون چې په اساس دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوې لاسلیک کړی و، خو د هغه ځایناستي جورج بوش دغه لاسلیک لغوه کړ او ویرې وښوده چې ښایي امریکایان د سیاسي انګیزو له مخې په غیر عادلانه ډول محاکمه شي. ریچارد ډیکر چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی، د هرکلی وکړ چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو په اړه دغسې څېړنه پیل کړي. دکر وای د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو لخوا ترسره شوو سرغړونو ته د رسیدګي غوښتنه به یو قوي پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دي.
دا نور یاس نوري په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغه اقدام سره مخالفت کړی چې غواړي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنه وکړي. له دغه مخالفت سره سره به د افغان حکومت له دغه محکمې سره همکاري وکړي یا به فیصلې عملي کړي. دا پوښتنه د مرکې په پل کې نور یاس نوري د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده. نوموړي ویل
فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دغه توان ولري چې له دغه محکمې سره همکاري وکړي. تنه د امریکایانو مسئله نه ده، دلته خورا لویه ستونزه د خپله داخلي ناقضین دی حقوق بشر او هغه افراد او اشخاص چې مرتکب دي جنایات وسوي دي. نو لکه له خاطر د دواړه نړیوال لامل دلته نقطوي هم د داخلي چې داخلي د ما فقیده تر ټولو ډېر اهمیت لري. که امریکې کومک کړی و نو موږ کولی شو چې هم هغه معضله حل کړو هم داخلي معضله، مګر امریکا د دغه کنونسیون غړی نه ده. هغه کوی شي چې دا کار ونه کړي، مګر له کومه ځایه چې جرم په افغانستان کې واقع شوی دی او معمولا نړیوال هغه قوانین هم دغه حکم کوي چې په هر ملک کې چې جرم واقع کېږي د هغه ملک د قوانینو پر بنا برخورد چلچلن کېږي. نو د همدې دپاره که دا محکمه وګوري کوی شي چې دغه موضوع تحریک کړي، مګر که امریکایانو همکاري ونه وشي په صورت نتیجه او پایله بیا نه لري. فقط یو تبلیغاتي ګټه به دي واخیستل شي، مګر عملي ګټه دې نه شي اخیستل کېدی.
رنجبر صاحب، د افغانستان حکومت چې ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو د تامین لپاره هلې ځلې کوي او دغه راز له سرغړوونکو له مجرمانو او جنایتکارانو سره به جدي برخورد کوي او هغوی به د قانون منګولو ته راباسي. په افغانستان کې جګړې دوام لري، د جګړو اکثره قربانیان هم ملکیان دي، د مختلفو لورو لخوا پر هغوی ظلمونه کېږي. ولې د افغانستان حکومت په دغسې یو حالت کې یوه ستره معتبره نړیواله محکمه نه ښکېلوي چې دا یو د جګړې ښکېلو خواوو ته یو پیغام ورکړي چې حداقل په راتلونکو کې له دغسې جنایتونو څخه ډډه وکړي؟
دا کار کوسي خو یقینا حیثیت او پت او عزت د دولت ساتل کېږي، او حداقل هغه یو دار به موجود وي د نورو افرادو اشخاصو په اړوند چې په راتلونکو کې مرتکب د جنایتونو شي. مګر دا کار شونی نه ده. ماونان به معرض وکړي چې خورا لوی ستونزې دي. دلته خپله زموږ دولت هم بعضې ځایو کې بشر حقوق پښو لاندې کړي، دا جنګي جنایتکاران چې په دولت کې دي هم دا کار کړی دی. موږ عملا وینو چې په ډېرو بمباریو کې ناحق ملکي خلک شهیدان کېږي، حداقل دوی ته هغه غرامت نه ورکول کېږي کوم چې باید ورکړل شي. اصل کدا چې اصل د غوینه سرځښتونه لري. لمدې لپاره کوم دولت د افغانستان جدي همکاري او کلمې سره ولاو دا یک جانبه هم اوسي، پایله ډیره مثبته ده. دې لپاره چې راتلونکي کې به خلک د عبرت درس واخلي او دغه مرتکب د دغه جنایت باندې شي، مګر دغه کار حکومت نشي کولای او نه کوي.
رنجبر صاحب، که د افغانستان حکومت او دغه راز د امریکا متحده ایالات له دغه د جرمونو نړیواله محکمه سره همکاري و نه کړي، نړیواله محکمه که چیرې وغواړي چې دغه موضوع تعقیب کړي او په افغانستان کې د ترسره شوو جنگي جرمونو د اعدام په اړه څېړنه پیل کړي، کولی شي دا محکمه خپل فیصلې تطبیق کړي د جګړې په ښکېلو خواوو یا په هغو کسانو چې د څېړنې په نتیجه کې تورن کیږي؟
سلسله کې دا کار کولای شي، مګر تطبیق ناشونی ده. یقینا زه په دې عقیده یم حتی که تطبیق نشي هم کدی دا څېړنه خپل تکمیل کړي، هر اړخیزه پلټنه وکړي، دا خپل یو لوی ګام دی د دې لپاره چې دغه ناقضین د حقوق بشر او جنګي جنایتکاران په آینده کې وډار شي. ولې هغوی به په دې پوهېږي چې اوس شرایط برابر نه دي او پلټنه شوې او ناقض د حقوق بشر او جنایتکار معلوم دی او پکه باندې یو حکم هم صادر شي ولو د خپل حضور نه لري. په دغه حالاتو کې حقوقي اغسته لارسته چې کافي دلایل او شواهد موجودي او طرف د قضیه ونه غواړي چې حاضر شي، نو کولی شي چې هغه د محکمه خپل حکم په غیاب د یو شخص کې راکړي صادر کړي، تر دې چې هغه په آینده کې بیا مجازات شي.
په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د جګړې د ښکېلو لورو له طرفه د جنګي جرمونو د اداو په باب د څېړنې پر وړاندې د امریکا د مخالفت په اړه مو د حقوقي چارو د کارپو ښاغلي کبیر رنجمر څرګندونه واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په دې ورسېو کې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې پر کونړ ولسوالۍ ډېر زیاتې د درنو وسلو مرمۍ او توغندې لګېدلې دي. افغان منتي ځواکونه وایي افغان سرحدي ځواکونو ځوابي عملیات هم کړی دي. زمونږ همکار نصرت پارسا کونړ ته تللی له افغان ځواکونو سره دی او دغلته د وضعیت په اړه را سره خبرې کوي. پارسا صاحب، خپرونې ته په خیر راغلاست. تاسو په کومه سیمه کې یاست او دغلته د افغان ځواکونو د ځوابي عملیاتو په اړه راته وایي؟
سلام بر شما، من فعلا در ولسوالی مرکز ولایت کنر در اسعد آباد هستم. دقایق پیش مصاحبه که با جمعگل همت کماندان امنی کنر داشتیم، اونا گفتن که ما با عملیه بالمثل در برابر حملات توپخانه‌ای نظامی پاکستان انجام دادیم. جمعگل همت میگه که در حمله که ما بالای چندین پوسته نظامی پاکستان داشتیم، تلفات زیاد بر نظامی به اون طرف و جانب مقابل وارد شده، اما در مورد جزئیات یا آمار تلفات وارد شده بر زمین پاکستان کماندان میکنر بیشتر جزئیات نداد. اما گفت که در یک هفته اخیر بیشتر از 1000 راکت از سوی زمین پاکستان پرتاب شده به بخشای سرحدی ولایت کنر، که بالاخره اونا نیروهای امنیتی افغان عمل بالمثل در برابر زمین پاکستان انجام دادن. کماندان میکنر همچنان گفت که در کنار طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت، زمین پاکستان عملا دخیل هستند و با نیروهای افغان
درگیر جنگ هستند. بله پارسا، په دې خاطر چې یو ځل بیا تاکید پی وشي، یعنی افغان ځواکونه وایي چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د پاوس پوستې او موضوعګانې په نخښه کړې دي او که پر وسلوالو بیرته ډزې کړي،
کمانډر امنیت کنر میگه از جایی که بالای بخش سرحدی ولایت انداخت میشد، پرتاب میشد به او بخش ها، عمل بلمثل صورت گرفت. که دقیقا کماندان امنیت کنر اشارهش به پوسته های نظامی پاکستان است که در آن سوی خط دیورن قرار داره، که در اونجا به حملات نظامی افغان صورت گرفت و ایره کماندان امنیت کنر تایید میکنه. اما به این مورد جزئیات بیشتر نداد که چند بار نیروهای افغان عمل بلمثل انجام دادن. بله،
ډیر زیات مننه دوستانو. زمونږ همکار نصرت پارسا او چې په کنړ کې دی او د افغان امنیتي ځواکونو په حواله در سره معلومات شریک کړل چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن کرښې اغواړه پر هغو سیمو باندې بالمثل عملیات کړي یا ځوابي ډزې کړي دي، له کومه چې په دې وروستیو کې په کنړ باندې توغندي او د درنو وسلو بریدونه شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي وایي د کندهار په شېډه او میوند ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو مخامخ جګړه کې 55 وسلوال وچل شوي او 5 نیول شوي دي. د چارواکو په وینا په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات او جګړه اوس پای ته رسېدلې ده. د دې موضوع په اړه محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنیه کمانډانی مرستیال بیان متی الله هلال وایي دا وایي ځواکونو، ملي اردو پولیسو او منظم پولیسو تیر برز د میوان ولسوالۍ د کلا شامیر او جګړون په سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې دیش وسلوال وژل سی بی او یو شمیر نور ټپیان سی بی. هلال وایي د میوان ولسوالۍ د سنگبر په سیمه کې هم تیر شپه افغان ځنګړو ځواکونو عملیات کړي چې 15 وسلوال پکښ ژوند نیول سی بی.
له عملیاتو کې دیش نفر وسلوال مړ سی دي او د زخمیانو د کیسه شمیر نه معلوم، خو زیات شمیر وسلوال تمر ټپیان سی هم دي. ځنګړو ځواکونو بیا د میوند ولسوالۍ د سنگبر په سیمه کې عملیات لودل، یاد عملیات برای شپه 9 بجې اپریل سو په عملیات کې 15 نفر وسلوال نیول شوي دي. نهره دې مرسیکلان، یو اراده فلډر موټر او درې خیر مرمۍ تخریب او لمن ځتللې دي.
د پولیسو مرستیال بیان باید د جړې ولسوالۍ په کاري سلیم کاریز کې د امنیتي ځواکونو د جلا عملیات پر مهال وسلوالو د امنیتي ځواکونو سره درې ساعته جګړه کړې چې پر مهال 25 وسلوال وژل سی بي او لس نور ټپیان سی بي دي.
د وسلوالو او امنیتي ځواکونو د افغان ځواکونو ترمنځ درې ساعته جګړه روانه وه. په جګړه کې 15 وسلوال تمرکزوب نه واوښته چې 15 نفر یې له منځه تللي دي، چې د یو شمېر وسلوالو جسدونه هم په یاده سیمه کې پاتې دي او 10 نفر یې نور زخمیان شوي دي. ډېر شر دې مرسیکلان او نه میله سلام د یاد ځواکونو لاسته راغلې ده.
د پولیسو د ویان په خبره په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتي او ګڼ مهمات او نقلیا وسایط د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په جړې او میوند ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د دغه عملیاتو او جګړې په تړاو تفسیرانه ده کړي. یوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو پر یوه بخ په دغه سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر شپاړو سپوستو په حمله کې 22 پولیس ووژل او لس نورې ټپیان کړه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د 1390 لمریز کال د بودیجې طرحه تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله. د دې جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي ازادي رادیو ته ویل په دې بودیجه کې د دوی نظریات په پام کې نیول شوي دي. تر دې وړاندې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې مالی وزیر اکلیل حکیمي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د 90 مالی کال په ملي بودیجه کې هغو ولایتونو ته ډیره پاملرنه شوې ده چې په تیرو کلونو کې پکې پراختی کارونه کم تر سره شوی دی. ناجیه صاحب یې رپورٹ لري.
د افغانستان د 1390 مالی کال په ملي بودیجې د مشرانو جرګې د غړي ولتون دوه انتقادونو سره سره دغه بودیجه د سه شنبه په ورځ تایید شوه. د دغه جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو انتقاد وکړ چې یا د بودیجه متوازنه نه ده او د ولایتونو لپاره په ځنګړي شوی بودیجه کې توازن یا انډول په پام کې نه دی نیول شوی. خو د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې مالی وزیر سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی نظریات په بودیجه کې په پام کې ونیول شي.
په ټول مساله باندې باسو سوال نه وسو. بل اخره یو اندازه د سناتور صاحبان کوم سوال نه چې درلود. البته د حکومت په مشکلات او د بودیجې په موجودیت باندې دغه ټول هغه مسایل چې بل اخره د مجلس نه مجلس لخوانه دغه تصویب شو په اکثرت عرب باندې.
د 1390 مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 355.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد افغانۍ عادي او 90 میلیارد افغانۍ پرختی بودیجه جوړوي چې 28.5 سلنه د حکومت او پاتې نورې د مرستو له لارې تمویلېږي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي د سناتورانو د اندېښنو او انتقادونو په تړاو هغوی ته ډاډ ورکړ چې نظریات به یې په بودیجه کې شاملوي او په وینای چې د 1390 کال په مالی بودیجه کې ډېره پاملرنه هغو ولایتونو ته شوې چې کم انکشافي کړی.
ما نظریات شما را وعده میتم که در نظر میگیریم.
زه ژمنه کوم چې ستاسو ټول نظریات به د 1390 مالی کال ملي بودیجه کې په پام کې نیول کیږي او د دې لپاره چې تاسو ډاډ حاصل کړئ هغه تاسو ته انیږي. موږ د نورو ولایتونو په پرتله هغه ولایتونو ته چې ډیر کم انکشاف کړي په دې بودیجه کې ډیر پام کړي او تاسو ته په پوره ډاډ ویل شم چې دوه چنده پاملرنه شوې ده.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندیز شوی پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجه مشرانو جرګې او بیا ولسی جرګې ته لیږل کیږي. خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې ولسی جرګه به کله د 1390 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي او په وړاندې به بل دریز روخانه کړی.
و امریدل چې مشرانو جرګې د 1390 لمریز کال لپاره د بودیجې طرحه تصویب او اوس یې ولسی جرګې ته استولې ده. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر له خپل سوریې سیال بشار اسد سره د روسیې په ساحلي خرسوچی کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. سفی الله سنگزی په ریپورت لري.
روسیا او سوریا چې د سوریې د مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات مختوړي اوس د جګړې د پای ته رسولو او د سیاسي حل لارې په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه ناسته کې چې د روسیې ټلویزیون خبره کړه خپل سوری سیال بشار اسد ته وویل چې اوس سیاسي خبرې مهمې دي او جګړه په پای ته رسیدو ده. ولسمشر بشار اسد پوهیږي او له معنی په خبرو کې هم مننه وکړه چې د روسیې ځواکونو په هڅو د سوریې دولت خوندي ده. په سوریه کې د ثبات د وستلو لپاره ډیر څه شوی او هیله ده نږدې راتلونکي کې موږ په سوریه کې د تروریزم ضد جګړې ته د پایټکې کېږو. پوتین له هغه څه دوه کاله وروسته د سوریې له ولسمشر سره وکتل چې روسیې په سوریه کې د حکومت په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړل. دوی تیر وار په موسکو کې د 2015 کال د اکتوبر په شلمه یوازې څو اونۍ وروسته له هغه سره وکتل چې روسیې پوځیانو په سوریه کې عملیات پیل کړل. هغه وخت سوری ځواکونه د مخالفینو په ځپلو کې کمزوري وو. د روسیې د پوځي عملیاتو په خاصه توګه هوایی بمباری په نتیجه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ګټلو تله د بشار اسد په خوا درنه شوه. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد هم وویل په سوریه کې شرایط د سیاسي خبرو لپاره برابر شوی او په دغو خبرو کې د بهرنیو هیوادونو د نه مداخلې د یقیني کولو لپاره د روسیې همکاري اړینه ده. بشار اسد د دې لپاره چې ځواکونه د روسي پوځیان په مټ د دولت په ساتلو بریالي شول له روسیې مننه وکړه. تمه ده د دې خبرو په دوام سبا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران او ترکیې له مشرانو سره هم د سوریې د کړکیچ د هواري او سولې پر سر خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین وویل دا خبرې به روسیې له لویدیځو مشرانو او د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره هم تعقیب کړي. ترکیه د سوریې د رژیم له مخالفینو ملاتړ کوي، خو ایران او روسیه بیا د سوریې د رژیم تر شا ولاړ دي. ایران د شیعه ملیشو او سپاهی پاسداران پاستولو په ځمکنیو عملیاتو کې د سوریې ملاتړ لري، خو د هوایي عملیاتو ډیر مسؤلیت د روسي ځواکونو په غاړه ده. سوری ځواکونو تازه د البو کمال کله هم چې د داعش اسلامي دولت ډلې ورسته پټنځای بلل کېده، د روسیې د هوایي بمباری په مټونی وو. د سوری په کورنۍ جګړه کې چې د 2013 کال په مارچ کې پیل شو، د ریپورتونو په اساس شاوخوا 4 لک کسان وژل شوي او میلیونونه نور خلک بیکاره کړای شوی دي.
د سوریې د وضعیت په اړه مو د سوریې او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه له صفی الله ستانکزي واورېدل. 4:30 شوي دي. له ملالۍ بشیر به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیش کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار اسد سره په سوچي شار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامی عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د بیلاروس چارواکي وایي چې یو روسي تبعه هغه مهال په نیولې چې یو شمیر کسان یې رغمل نیولې وو او غوښتل یې یو بانک ولوټي. او متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاهی پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې پر 4 ایراني شرکتونو او 2 وګړو بندیزونه لګولي دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې واصل وساره وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د آسیا جام له ګټلو وروسته نن کابل ته راشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک نن ازادي رادیو ته ویل چې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې د ښه هرکلی لپاره د کرکټ بورډ ادارې څنګه پروګرام او جشن برابر کړی چې یو شمیر چارواکي به پکې هم ګډون وکړي. د ښاغلیو تک د معلوماتو مخې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به نن مازدیګر مهال له ماليزیا نه کابل ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د 19 کلنو ځوانانو د جام په پایلو کې پاکستان ته د 115 تیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دغو سیالۍ وتل ولې خپل کړه. په آسیا جام کې د 19 کلنو ځوانانو د غبره د هیواد په لر او بر کې په بیلابیلو خوښیو سره منزل شوې ده. هندوستان پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د هاکی جام سیالۍ پایلو بي ته وته. په نیمه پایلو کې هندۍ لوبډلې 4 ګولونه وکړل، خو پاکستانی لوبډله پرته له ګوله پاتې شوه. پاکستانی هاکی لوبډله لا د ماتې سره د آسیا د هاکی جام له سیالیو بهر شوه. د هاکی د آسیا کپ لسم پړاو سیالۍ په بنگلاديش کې روانې دي. او د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې واټفورد لوبډلې ویسټ هام لوبډلې ته ماتې ورکړه. واټفورد لوبډلې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته 2-0 په پایله سره دغه بریا خپله کړه. د واټفورد لپاره د لوبې په 11 او 16 دقیقه کې ویل هیوز 2 ګولونه ترسره کړل او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. د ورزشي خبرونو پای.
نړیوال بانک د راپور په خبرولو سره وایي د لوی امنیتي ننګونو باوجود د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. په افغانستان کې د بانک رئیس د حکومت د منظمو اقتصادي پالیسیو په لیکول د اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي. حدیث پردیس پر رپورت لري.
نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې پراخو ناامنیو د نورو برخو سربیره د دغه هیواد اقتصاد هم اغیزمن کړی، خو په روان او راتلونکو کلونو کې به په نوموړي هیواد کې اقتصادي وده یو څه ښه شي. دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، په 2018 میلادي کال کې به دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي په 2018 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده له 2.2 څخه 2.6 سلنې ته پورته شي او په راتلونکو کلونو کې به دغه کچه نور هم لوړ شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري رسنیو ته په استولي پیغام کې د افغانستان له اقتصادي پالیسیو ستاینه کړې، خدای ویلي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. دوی په افغانستان کې اقتصادي وده که څه هم د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ چې 9.6% وه کمه ده، خو اوس اقتصادي وده مخ پر ښه کېدو ده. په 2012 کال کې موږ وړاندوینه کړې چې د ودې کچه به 2.6% ته پورته شي او په 2013 کال کې به دغه کچه 3.2% وي. د نړیوال بانک پر راپور کې دغه شان راغلی چې د دولت لخوا د مالیاتو د راټولونې د مدیریت د ښه کېدو په نتیجه کې د افغانستان د کورنیو عوایدو وضعیت هم تر پخوا ښه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مالی وزارت هم په وار وار د پخوا په پرتله د کورنیو عایداتو د زیاتېدو خبره کړې ده. د نړیوال بانک په شپږمیاشتني راپور کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت او د پوښښ د ساحې پراخوالی هم مثبت ګام بلل شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې دغه هیواد په ګمرکونو کې د پراخ اداري فساد په اړه انتقاد موجود دي، او د روغتیایي خدمتونو په اړه هم ویل کیږي چې ډیری افغانان په دغه هیواد کې د ناسمو بې کیفیت روغتیایي خدمتونو لامل د درملنې په هدف بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هندوستان ته سفر کوي. لدې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په کتو د نړیوال بانک وړاندوینه له واقعیت سره اړخ نه لګوي. لړلې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه شبیر بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درې سکتور باید وده عمومي، چاغه د زراعت سکتور ده، صنعت سکتور ده او خدمات سکتور ده. د صنعت سکتور وضعیت هم ښه نه ده او د زراعت سکتور هم د افغانستان کې وضعیت هم ښه نه ده. نو دې لپاره زه دومره خوشبین نه یم چې دا یو واقعي انکشاف اقتصادي او وده د اقتصادي وده وي. شاید داسې یو کاسپټیکس بس وکړي چې خلک پکې خوش شي، نور د فکر کوم چې واقعیت په واقعیت کې
د خغلی شبیر په خبره د بیکاری او بیوسلی مخ پر زیاتیدون کې کچ او د غشان د تجارت د کسر لوړ بیلانس په کتو فکر نه کوي چې په اقتصادي برخو کې د حکومت پالیسي او د په هغه شکل چې لازم و نتیجه ورکړي وي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ او خوشاله اوسې پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه کې خځو ته د ورزش کولو په ګټو خبرې کوو. د هغو خځو خبرې به واورو چې ورزش کوي او له دې لارې روغ شوې دي.
په دې خاطر چې مریض اومه د وینې چربي مې درلودله، دغه ورځ نه مې چې ورزش پیل کړی ده، ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده.
په کابل ښار کې هغه کلب ته هم ورغلی یم چې دغه خځو ته د ورزش اسانتیاوې برابرې کړې دي. هیله ده تر پای را سره مل اوسئ.
د عامه روغتیا وزارت مکلف دی د توتریخوالی مجنی علیها یا هغه میرمن چې توتریخوالی ورسره شوی وي د بیړنۍ او وړیا درملنې او تداوۍ په منظور پاړبند روغتیایي مرکزونو کې اغیزمن او عملي تدبیرونه ونیسي او د هغو له څرنګوالي څخه د ښځو چارو وزارت ته ریپورټ ورکړي. د ښځو پر وړاندې د توتریخوالی د مخنیوي قانون 14 ماده.
قدر منو اوریدونکو، ګڼې افغان ښځې ورزش نه کوي او د ورزش په ګټو هم نه پوهیږي. یو شمیر میرمنې داسې انګیري چې درسته ورځ په کور یا له کوره بهر کار کوي، نو همدا ورزش دی او نورو ورزشونو ته ضرورت نشته. حال دا چې ډاکټران او ورزشکاران وایي هر انسان باید په ورځ کې یو یا نیم ساعت منظم حرکات او ورزش وکړي. ځینې ښځې چې بیا له ورزش کولو سره مینه لري امکانات نه لري او یا د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر ورزش وکړي. خو له دغو ستونزو
سره سره په ورستیو کلونو کې یو شمیر میرمنو او ځینو ټولنو په کابل او یو شمیر لویو ښارونو کې د ښځو لپاره کلبونه جوړ کړي چې میرمنې پکې په ډاډه زړه ورزش کوي. دا چې په کابل ولایتونو کې څومره ښځینه کلبونه فعالیت کوي، د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د انفرادي ورزشونو مسؤله رحیمه یې په اړه نور معلومات راکوي.
مونږ په کابل ښار کې 50 کلب لرو چې مختلف رشتو کې کار کوي. دوی په خصوص زیات کلبونه زموږ د فټنس دي چې زیات ښځې هلته ورزش ته ځي، څوک هم د خپل د بدن د روزنې لپاره هلته ځي، او څوک هم د مسابقاتو ښه لاسته راوړنې لپاره ځي، هلته تمرینونه خپل کوي، تمرینونه مخکې وړي. چې په خپل شهر کابل کې کابل په ښار کې مونږ تقریبا 50 کلب لرو چې خځه په هغه کې تمرین کوي. مونږ د نور ولایتونو کې لرو چې هغه رامترینه ولایتونه دي، یو مزار شریف دی او بل هم هرات دی. چې په هرات کې درې کلب مونږ لرو او په مزار کې یو کلب لرو چې هلته خځې ځي تمرین کوي. هغه نه غیر د کلبونو نه لکه جمنازیومونه دي چې هلته مختلف نور رشتې لکه بدمنتون هلته تمرین کوي، یا باسکټبال، والیبال، داسې اجتماعي رشتې هم شته پکې چې هغوی تمرین نه کوي، نو هغه په جمنازیومو کې تمرین کېږي. چې نجونې ځي هم هلته جمنازیوم کې خپل تمرین نه کوي، خپل هدف ته ځان رسوي او کوشش کوي ځان نه ورسوي.
د کابل ښار زړو مکرایانو سیمو ته ورغلی او دغلته د میرمن پروین صوفی په هڅو د ښځو لپاره جوړ شوی کلب لنګدي ګورو، او له هغو ښځو سره هم خبرې کوو چې کلب ته د ورزش کولو لپاره راغلي دي. دلته ګڼې میرمنې لګیا دي ورزش کوي، ځینې د اندام د ښایسته کولو لپاره وزن پورته کوي، یو شمیر نورې بیا لګیا دي مخکې له ورزشه منډې وهي او ځانونه ګرموي، او یو شمیر نورې چې لږ وختي راغلي د ورزش مخصوصو ماشینونو ته ولاړې دي. لومړی به ورشم د کلب له استاد میرمن پروین څخه به وپوښتم چې کله او څنګه یې دا کلب جوړ کړ. لس کاله کېږي د میرمنو لپاره مې یو ورزشي کلب جوړ کړی. په دې برخه کې مې خاوند او نور دوستانو راسره ډېره مرسته کړې ده. په لومړیو وختونو کې د غذای خراب و، بیا ما او خاوند مې فکر وکړ چې دلته د میرمنو لپاره یو کلب جوړ کړو چې میرمنو ته یو خدمت وشي. په مالی برخه کې د احمد شاه مسعود بنسټ مرسته وکړه چې ډېره مننه ترې کوم. په لومړیو وختونو کې دلته ډېرې میرمنې راتللې، خو اوس څه نا څه کمی شوې دي، او علت یې هم دا دی چې اوس په هره سیمه کې د ښځو لپاره کلبونه جوړ شوي دي. اوس تقریبا له 1500 څخه تر 2000 میرمنې راځي او دلته ورزش کوي.
جای بسیار دور می آمدن، 15-20 نفر هستن.
هر انسان باید د خپل روغتیا لپاره هر ورځ ورزش وکړي، خو زیاتره میرمنې هغه وخت ورزش کوي چې ډاکټران د روغېدو لپاره هم دالار ورته خایي. نرګس لسو میاشت راهیسی ورزش ته مخه کړي. دا چې د منډې پر ماشین ځای پر ځای غاسته کوي او خالي پرې رامات دي، راته وایي چې ولې ورزش پیل کړه او څه ګټي ورسېدلې دي.
دا یو شپږ میاشتې کېږي چې زه بدلته راغلی یم، مګر متواتر نه یم راغلی، غیر حاضري لرم پکې، په دې خاطر چې مریض وم، د وینې چربي مې درلودله، دغه ورځ نه مې ورزش پیل کړی ده. ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده. ما ته ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې، حالت وی نه کې، وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده، او د مخې خاطر او د مریضۍ په خاطر مې ورزش پیل کړی ده. د اول نه مې چربي هم کمه شوې ده او ګټه هم ډېره رارسولې ده، او وزن مې تقریبا 95 کیلو وم، اوس 50 کیلو یم. په کور کې بلاخره خوراو کې نه ورزش مکوا ده، مې غنه مې چربي پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو.
د کابل یو بل بوسیدون کې زرمینه چې د ورزشي تمرینونو په پیل کې د ځان ګرمولو په مقصد ځای په ځای منډه کوله، وایي چې وزن ډیر ونو ځکه ورزش ته مخه کړه.
د دې لپاره چې مونږ تاسو ټول پوهیږو چې صحت ثروت ده، د دې د خاطره چې مونږ لږ وزنونه زیات دلته د سپورت او ورزش لپاره راغلي، زما وزن زیات ده دلته راغلی یم د دې د خاطره چې وزن مې کم شي. په دې یوه میاشت کې تقریبا 1.5 کیلو وزن مې کم شي. نور مثال وخت هغې وخت کې به چې په لاره تلو، مثال پیاده روي کې نفس به م سوځېدو، یا به م زړه ډېر د قلب پارش به م ډېرېدو، سغه حالتونه نشته.
په افغاني ټولنه کې زیاتې ښځې د کور د څلور دیوالونو په منځ کې ساري وي. همداراز ښاري سیمو کې چې فزیکي فعالیتونه کم دي، ښځې له نارمل حالته زیاتې چاغېږي او بیا د ملا او پښو په دردونو او رواني ناکرارۍ وخته کېږي چې ډاکټران د دغو ټولو ستونزو حل په ورزشي تمرینونو کې ویني. کلب ته یوه بله راغلې میرمن شایما وایي چې له ورزش کولو سره هم فشار منظم شوی او هم نور روغتیایي حالت ښه دی.
ورزش کوو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي. چې ما ورزش شروع کړي زما فشار سره ورک شو، بېخي هېڅ فشار نه لرم. کدي 50 کلنه ښځه ام یم، فشار مې بېخي ورک شو.
د دې ترڅنګ چې ورزش د ځینو ناروغیو په مخنیوي او درملنه کې رغنده رول لري، د اندام تناسب، ډیر وخت ځوان پاتې کېدل او اوږد عمر درلودل هم د ورزش کولو نورې ګټې دي. د زړو مکریانو د ښځینه کلب استاد پروین صوفی چې 80 کاله عمر لري، نږدې 50 کاله کېږي چې ورزش کوي، خو که څوک ترې د عمر پوښتنه ونه کړي ډیره ځوانه ښکاري. ښایي له 40 تر 45 کلونو یې عمر وټاکي. میرمن صوفی وایي په افغانستان کې د 80 کلونو په عمر میرمنې ډیرې په سختۍ له ځایه پاڅېږي او نورو ته ورلغاړي وي، خو دې ته له کوره بهر او هم کور دننه ټول کارونه ورلغاړي دي. زه 80 کلنه یم، خو که څوک مې وویني باور نه کوي، ځکه چې زه ورزش کوم او هیڅ ډول ناروغي هم نه لرم. زما په عمر ښځې د کور او بهر کار لا څه چې له خپل ځایه نشي پاڅېدلی، خو زه هم د کور ټول کارونه کوم، هم ښوونکی یم او هم دغه دی کلب لرم. راحت ژوند لرم او هیڅ ډول مشکل نه لرم.
شکر فضل خدا.
د میرمن پروین په وینا دوی ته ډېرې هغه میرمنې ورزي چې وزن یې ډېر وي او یا هم د وجود په دردونو او آن په رواني ناروغیو وخته وي، چې په کلب کې منظم ورزشي تمرینونه ډېره مرسته ورسره کوي.
زیات از نگاه زانو کمر
هغه میرمنې چې دلته د ورزش کولو لپاره راځي ډېرې ناروغه وي، مثلا د پښو، ملا او غاړې دردونه لري. ځینې یې ډېرې چاغې وي او یو شمېر نورې په رواني ناروغیو اخته وي. کله چې کلب ته راځي ورزش کوي، ورو ورو یې ناروغي کمیږي. یوه نجلۍ وه، وزن یې 30 کیلوګرامه و. کله چې دلته راغله وزن یې ډېر کم شو، نو ډېره خوشحاله وه. ورزش نه یوازې دا چې اندام ښکلی کوي، صحت ته ډېره ګټه لري او که څوک یو ځل د ورزش په ګټه پوه شي بیا به یې هېڅکله پرې نه ږدي. هغه میرمنې چې نشي کولای کلب ته لاړ شي، په کور کې هم پلی تګ، ریسمان بازی او نور حرکتونه کولای شي.
وایمي سپورت اس کو نور سرول سخته به خاطر دغه ورزش به تر کس برش یک احترام باید قائل باشه.
میرمن پروین د دې ترڅنګ چې ورزش کوي او نور میرمنو ته د ورزش کلب جوړ کړي، د خپل کارونو د لاس انتیا او موټرو د غنګوړي په خاطر موټر سایکل لري او هر ورځ کارځای ته پری تګ را تک کوي. دا لمړنۍ ښځه ده چې کابل ښار کې موټر سایکل چلوي. درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. خدای مو ژوندی لره. اوس ټول خلک یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو دعا کوي، ځکه اوس په نورو آوازونو خاورې اوښتې دي. نه څوک د خوښۍ آواز کوي او نه هم د ښه ژوند، بس یوازې د سر ساتلو اندېښنه ده ورسره. خو په همدې حال کې بیا چارواکي خپلې غلاوې کوي او د ښه ژوند ترتیبات نیسي. د خپرونې په پیل کې مو له یو غله سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ غله ولې غلا کوي.
دلوی شورا غلصیب که در اتو وی چی غلطی ده چلا پارا کولا نو میره بانی بمیوی
لومړی خو زه دا نه در سره منم چې یوازې زه د لوی شورا غلیم، ځکه په لویه شورا کې زیاتره کسان لوی یا واړه غله دي. څوک یې همدلته له لوی شورا غلا کوي او څوک یې د لوی شورا له ودانۍ بهر. دا چې ما ولې غلا وکړه نو دا هم نه در سره منم، ځکه ما غلا نه ده کړې. دا 2 میلیونه افغانۍ مې براله د نر په شانته اخیستي او په خپل درد مې وهلې دي. نو غلا نه ورته وایم، ځکه غلا په پټه کېږي. اوس خو هر سړی غل دی. هغه د شاعر خبره چې وایي غل دی یاره، دلته خو هر یو سړی غل دی. څوک مې د شونډو، څوک مې غل د تور اوربل دی، او غل دی یاره، دلته خو هر یو سړی غل دی.
دا خو رښتیا وایي، کراچی وان غل دی، موټروان غل دی، دکاندار غل دی، مامور غل دی، افسر غل دی، وکیل غل دی، وزیر غل دی. نو اوس سړي ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې دلته څوک مال دی، یعنی هغه څوک چې غلا نه کوي.
ګوره، مال هغه څوک دی چې د غلا وس نه لري، څه یې لاسته نه ورځي او یا یې هم څه ته لاس نه رسیږي.
نو د غلو په دې انډوخار کې به د ملت خوار څه حال وي؟
ملت خوار هسې هم خوار دی، او له خوار څخه نه څوک غلا کولی شي او نه هم څوک څه ترې اخیستلی شي، ځکه چې د اخیستلو لپاره څه لري نه، بس هغه نیستي یې همدا اوس ور په کار شوه.
هغه څنګه؟
ځکه څوک چې څه شی لري نو یا غله وهلی وي او یا یې هم اختطافچي اولادونه تښتولی وي، او که نور هیڅ هم نه وي نو د ځان او اولادونو او پیسو ساتلو په خاطر یې خوب تښتېدلی وي. خو هغوی چې څه نه لري چې د شپې په 2 بجو واړوي تر سهاره په اړخم نه وړي، دغسې په خواږه خوب ویده وي.
ښه نو اوس به بیرته د لویې شورا د غلاو کیسې ته راشو. که دا راته ووایې چې
د ما منې نو د لویې شورا د غلاو په کیسه لویه تیږه واړوه. هسې هم د تلویزیونونو، راډیوګانو او اخبارونو خلو قف پې وکړه، دومره پې وغږېدل چې د موږ یې له غلا زړه تور کړه.
موږ هم مسؤلیت لرو چې د لویې شورا د غلاو اصلي مخ پیدا کړو او خلکو ته یې ور وښیو.
چې خلکو ته مو ور وښوده بیا څه کېږي؟
خلک له حقیقته خبرېږي.
چې خبر شو نو څه به وکړي؟
مظاهره به وکړي، احتجاج به وکړي، او که دا هېڅ هم ونه کړي بیا به دغو کسانو ته رایه نه ورکوي.
ګوره نه تاقې، له مظاهرو او احتجاجه خو د زړه بې غمه کړه، ځکه مظاهرې او احتجاجونه ځانمرګو بریدونو د تل لپاره ختم کړي دي.
څه ووایم نو، هغه د غلا خبره دې واضح نه کړه.
درته ومې ویل چې موږ غلا نه کوو، هر څه براله اخلو او لکه د نر غوندې یې اخلو. دا دومره دولتي او شخصي ځمکې او جایدادونه چې په خلکو خرڅ او وویشل شول، کوم یو یې پټ شوی؟ ټول په رڼا ورځ نه دي خرڅ شوي، ووایه که نه؟
هو شوي دي.
چا یې مخه ونیوله؟
هیچا.
نو بس، له دې وروسته یې هم نه څوک مخه نیولی شي او نه یې هم څوک راګرځولی شي. هر څه چې براله اخیستل کیږي هغه غلا نه یي. سر دې پېخلا شو؟ غله په ملیباس او یا هم تیاره او تنګو کوڅو کې ګوره. په حکومت او شوراګانو کې ټول شریفان نزدي. شریفان څه پوه شوې؟
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اخر زمانه ده، ځکه چې کار بل یو سره کوي او کلن قریب بل در باندې کوي. لکه داسې
موری او موری خبر شوی؟
نه ولې، څه خبره ده؟
نور دا مدیریت پرېږدم، په دې مدیریت کې مې ابرو عزت له منځه لاړو.
ولې څه شوي دي؟
ابل ورځ مې چپراسي پرته را پکو، کار یې نشو کولی. همداسې نیغ راته ودرېد چې د تا پلار مې هم نشي برطرفه کولی. ته یې سبا ته ګوره چې زه څه درسره کوم. سبا ته د ولسوالۍ امنیه قومندان ور وغوښتم او 200 کنځلې راته وکړل چې چټک بزی او له چپراسي نه به بخښنه هم غواړي او 500 افغانۍ به ورکوي. ته څه کارې چې په خپل سر چپراسي برطرفه کوي؟
نو د امنیه قومندان له معرف سره څه کار؟
څه خبرې وبورې، چې کیسه مې د معرف امیر ته وکړه هغه هم وژړل، وایي له ما سره هم همداسې کوي، زه ګزاره کوه.
ژاړه مه زویه، رښتیا هم ګزاره کوه، اوس د ګزارې وخت دی. لاد ماما د زویه ستړی مشه.
خیر وسې مورې.
ستړی مشي.
خیر وسې وروره.
مور
زه نور کار ته نه ورځم.
ولې؟
بله ورځ مې یو نرسې ته یوازې دومره وویل چې په خپل وخت راځه، ناروغ اندرته پراته دي. نرسه په ژړا شوه او نیم ساعت به نه ووتلی چې والي ور وغوښتم او دومره ښځل او بدې ورځ یې راته وویل چې تر اوسه چا نه و راته ویلي. بیا اختار هم راکړ او ویې ویل که د ډاکټر، نرس او یا نورو کارګرانو ته هم دومره ویلي وو چې په مخ دې مچ ناسته نو په خپل امر به دې بندي او بیا به دې برطرفه کړم.
السلام علیکم.
دا ولی ورسه زویا
د شوبې پیاده ووهلم.
ولی
دومره مې ورته وویل چې دغه دوسیه هغه بلې شوبې ته یوسه. یو دم مې مخې ته ودرېده چې ورژه خپله یوسه، زه د موین سړی یم، هسې بیا صاحب مه راتوروه. لږ مې ټیلکه چې له دې سره پیاده پسې شي په دې سر ووهلم او ولوېدم. چې را په خود شوم نو د دفتر په تشناب کې سر رامینځه او موین راته ویل چې احمق رئیسې، له پیاده سره دې څه کار دی؟ خو پوهېږي چې د ما سړی دی. او له همدې سره یې راته کړه چې که سون دې له خولې ووت برطرف کوم دې.
دا غبرک شیرم واوری.
نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو، نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو، نه مخالف معلوم شو نه موافق پیدا شو. د حکومت دا حال دی. نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو، نه مخالف معلوم شو نه موافق پیدا شو. د حکومت دا حال دی. یو وای لویه جرګه بل وای نه منو، یو وای دا ښه نه دی بل وای ورک دی شي، دوه په یوه لاره نه ځي. د دې ملت دا حال دی. بس کار د غلو ښه جوړ دی، هر یو ترستونی مول دی، په میلیونونو ډالر دوبۍ ترکیې ته وړي او هلته جایداد پې اخلي. غله په مستۍ کې دی، غلو سره زور او زر دی، غله حکومت کې دی، لاس یې په هر چا بر دی. بس تاسې وخت راغلی، بس تاسې وخت راغلی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، مسکا هوتک او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
خطلم در تمی وانا قتل و می بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل و می بخا غگی دین شوم در تمی دیر و جنل و می بخا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا موسیقی
لمبه والوام بخا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه خې دل